په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پونتیکورو د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې همداراز په ټولو افغانستان کې د تشدد ته پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسله والو کسانو د کابل بانک یو کارکوونکی وژلې. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسله چا نه دی منلی. اخوا په مزار شریف کې په یوه برید کې دوی مېرمنې وژل سوي دي او درې نور ټپیان دي. تر راپور له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسله والو موټر سایکل سپرو د شاین قول اردو پر یوه رینجر موټر ډزې وکړې. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یوه بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په وړه 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنګټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپلې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دې ټولیز خوندیتوب رامنځته شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې اوریدلی شئ. اوس هم اونیز بحث واوری.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت حتی کولی چې افغان
حکومت د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشي. دا ازادي رډيو په دې ونیز بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. د نیټه تاسو ورځې پاتې دي او کله افغانستان د 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 تر کم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا ده چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلي چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولای شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې له لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلې او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پوخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستوال شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مېرمن بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې. زه تاسو ته محترم اوریدونکو او زموږ ستر جنرال ته کریمي صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوحې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده، د هغې لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان نه پیل شوي، ځکه چې امریکا ایما پاند تروسه پوری هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او چیرنه اتمام ته ورسي. چې د دېشتن په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه به زه دا نه وایم چې د دې وتل به څه منفي اغېزې ولري. زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هېوادونو او پارلمانونو په مابین کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره دی اتوار ور دی نسبت د دوهې پرېکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابین باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغبی څه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پاوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یې موږ سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره وصل دی. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په پندلسم، البته دغه د ولسمشر ترامپ تلونکي ادارې پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو مېلمنو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې مونږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډیره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی، هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دې پلان دی بې مسؤلیته ووځي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنگ تلمن وهل شي، شاید جنگ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بل خصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامه معنا اکمال نه شي، ټول وسایل وسایط تکمیل نه شي، د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې به دوی
جنرال صاحب ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د مهال د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې لښو پرمختګونو خبرې شل کاله وتل، د افغانستان خپل اردو وس په څه ډول درس کې ده؟ لا هم پراخ بهرنی ملاتړ ته اړتیا لري؟ مقصد مې دی نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښې ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنې زه باور لرم که چیرې هر څوک، هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي او د اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزنې ته خاصه پاملرنه وکړي او ټول تدابیر ونیسي، ملي اردو به دا ثابته کړي چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوښې ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي، دا توان لري. او سوال دا دی چې ملي اردو هغه څه چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایی بخش ډېر کمزورې بخش ده، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسؤون وسایط لکه ټانک زره پوش هغه چې اردو باید ولري لکه په خاص مون خانه اردو چې درلوده نیلرو توپ توپچی یعنی قواد آتش هغه چې لازم ده چې په هر جبهه کې د خاور وطن دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطه نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفه د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال
ډاډه یم اطمینان ورباندې لرم.
میرمن بارکزی جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزاتو او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکي حضور ووسی، کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2024 کاله پورې خو اوس شته دی، او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکي حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکي حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي، او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله به نه کیږي، او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوي رسمي میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغو هیوادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هېواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه وراستوئ. سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هېواد ته ولرئ، او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان به مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره، او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پرې بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی، خو متاسفانه دغه قوت مورال شته. تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی. موږ ډېر شیان لرو، مورال شته، تجهیزات شته، فکر و مفکوره شته. یوازینی شی چې موږ په هغې کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی. مدیریت او ډېر متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي.
مننه، شکریا بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی څرګندونې مو واوریدی. تر دې مخکې اغلی بارکزی، بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا مهال یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړلیک لري، د دوهې هوکړلیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب، خبر واوریدی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده. دا دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړي په اوله مخراک کې په اول نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړي دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي. او چې اوزیم باید په مسولیت او ذلاله تن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ یې سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کدای شي په لفافه کې وایم زه د موم خو سوله دي وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو موږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر و بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاړي ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به گذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیو اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلاً په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطه نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله برکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. او اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم و تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یوه خفیفه اردو ده. یعنی قوي آتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پیښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل بنان تر ډېره وخته پورې، تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې برکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې موږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډېر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې موږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولې تر قل اردو پورې. پښتو کې متل دی، وایي سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطعات سوق کولی شي. نو بنان سوق اداره په عسکري کې ډېر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډېر زیاته مننه، شکریہ بارکزی. کوم ستونزه چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله، او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعا یو مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپلو امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي، او شل کلونه کافي کلونه و. خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسې چې په کار ونه کاروه، یا د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو او اختلافاتو قرباني کړ، او د غاډانه چې په کار وه چې یو نظام پی دریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي د افغانستان ملاتړ وکړي. اوسنی دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي، او دوی اوس هڅه کوي چې یو څه شی رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی د دې لپاره چې وتوانیږو له شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي د یو نظام د جوړښت لپاره؟
مونږ ډېر فرصتونه لرو که چېرته غواړو هغې نه استفاده وکړو. د بېلګې په ډول باندې که چېرته مونږ غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بېرته تعریف شوی روابط حساب کړو، نو دا په کار ده چې حداقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارده ویلي وو چې دوی به امریکا سره په دې باندې غږېږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوی روابط د ویسي پر اساس باندې شته. ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپله جوړ نه کړو؟ یو دویم، که چېرته مونږ غواړو چې نوی تعریف او نوی قرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه،
آیا په موږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلی وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه و، یعنی موږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندی سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم د فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، نو موږ پرېږدئ چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وژغورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چاغه د بربریت، خشونت او تروریزم پر ضد.
کلن را ته وایي چې شکرې بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیوال ټولنې ته؟ تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه پاغې کې ټینګار وکړ چې موږ په کدی راتلونکي ادارې دی امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي او لکتر لګه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایلو چې دوی سره شته قانع کی. فکر کوي دا کافی نه دی؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایه په صفت باندې قلباً ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی، سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی، او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو، موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره دیر کوچنی سیاسی لوبې مخته نه وای وړلای، نن به افغانستان په داسې ځای کې نه وه چې نن موږ یو. یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي، حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. امال لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت په حساب باندې مقایسه کوم یو طالب سره؟ خدای ته ګوره، زه فکر کوم چې په سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته، افغانستان همیشه با فرصت لري.
مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوه په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیر چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند
وشي؟ هیله لرو، امید لرو چې وربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو کچیری دا وشی خو ډیره ښه، که نشي مو زه حکومت تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بیسی ده که عملی شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بیسی نه ده عملی شوي. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات د دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زموږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، موږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. موږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مقاومت مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یو خپل په یو ژبه وو. هر یو چیرې وایي چې سوله غواړو ولې بیا عملا سوله نه غواړو. په بین المللي سطح هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دشمن مو هم د افغانستان سوله غواړي خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېر مننه جنرال صاحب تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2024 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پر راتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلې اردو لرل له منځه تللې وه. اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالی پلوه او همدارنګ له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول وینئ؟ ځان لنډ ځواب راکړئ. وختم په ختمېدو دی موږ
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي که د بهرنیو منابعو نه وي د اردو اکمال تقویه او په پښو درېدل د قوی هوایي تقویه په پښو درېدل لاقل د سیمې د هیوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لاقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري نو په دغه صورت کې اردو به د وطن دفاع وکړي. دفاع کولی شي ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمي له تاسو نه. میرمن بارکزی تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي؟ ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
څه فکر کوم د افغانستان روابط امریکا سره باید د امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري، نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د یو اهداف سیاسي هدف او پوځي هدف په چوکاټ کې وه هغوی ته لابي وشي چې فکر کوم چې هغوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې هغوی ورسره مخامخ و کوم تحلیل چې هغوی افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړ وباسي چې بیرته بیا کتنه.
ډېره زیاته مننه کوم.
شتون په اساس باندې
مننه کوو. پخانی افغان ډیپلوماټا شکریا بارکزی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی له دواړو مننه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.